السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه هم لرو. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم دا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل.
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبری روانی دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي.
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی. د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده. هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي. د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته 40 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل. د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعا در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره موږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل. ولسې نارینه او نورې ښځې دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څور میاشتې په 9 د 2 ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسید. د ګڼې مرګ شوبلې ترڅنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او ځمکې هم لاندې کړي دي. د ایران خبری اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلی پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 15 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي. د ده په خبره 4.5 زره کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالر تاوان یې اړولی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په 1000 میشته سیمه کې په 14 وشوه. مزرچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي. پر کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه. د جمعې په ورځ په 14 کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو. او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی. د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویل چې د داعش یو مخکښ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی. هغه ویلي دي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قدوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپښین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې ویشتل شوی دی. قدوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و.
تا
تاسیز من غگل ازادی رادیو او رای د پاکستان د بارنوی چر وزیر شاه محمود قریشی ویلی تمه ده چې امریکای پلاوی همدانن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. ښاغلی قریشی دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. صفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشی پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبې پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
له طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکې ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپلی منطقی پایلې ته ورسیږي. منطقی پایلې په سیمه کې سوله او ثبات ده. قریشی ویلي هیواد یې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړه لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریځونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریځ غندلی او امریکا او افغان پوځیان یې ملامت کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره له دې چې په خپل جنگ ټینګار کړی، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حال ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي و چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او له دې جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون په اړه سرمقالي او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې چې عنوان دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا دی سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنی واوري، خو د سرمقالې لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د ده په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقالې لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریځ پیاوړی کړي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي، نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه لا له وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقاله په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه ډېر دقت کار وکړي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې د ملت که د حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې د یو شمېر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکي همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قرائنو ته پکاتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثیل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې په اړه به د حکومت دریز پیاوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خنډ جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوی دی، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي، د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د شر تر شره د پښتنو د هدفي وشنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لوی غونډې ته وویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وشل کیږي او څوک یې غږ نه اوري. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوي او ګڼ بېګنا خلک وژل کیږي. د پښتنو دې لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، سنا اجازه او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. له کله چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورک وي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوو میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه که ژوندی ده، نشته، دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده او چیرته ده. پنځه شپې سکول تیر کړل، نه خو رټ مستړي شو، استړي شوې په پاره یې استړي شوې، نه را پستر کې
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، یرغمل او تښتونې، ځورونې او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
نوم اجی امان الدین دی، دغه د کلسان خان د کلی ما. زما پلار د پلار پلار هم دغه کلی کې پیدا شوی دی، زوړ شوی دی. بس وروره جان هم دغه دغه مونږ دغه اولاده یو.
یعنی دا ګیره دې په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو مثلا چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو، کوزه مې دلته کړې وه، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې وروره جان دغه د غره د لاره نه آس او خوان مې واخیستلې، کرایه پاکستان ته بلتو ته واده کوزده مې وکړه. او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلم، دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان و کنه. بیا موقع چې برابر اسوه دلته پلا تنګ اسوه، خپل کوزم واخیستل، له مور پلار سره لاړ پاکستان ته، هلته بیا واده وکړه. هلته تقریبا اته کلم تیر کړه، مجددي چې راغی، نجیب حکومت سکوت چې وکړو، بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو، دلته د پردي مځکه دغه د پټیکم اخیستې ده او زمینداری کوو.
الته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یې هغه خوشحالیانې مو پکې وکړې، کنه عادي واده مو وکړ.
نه نه، دغه داسې واده وروره جان کړه چې دا ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي، زموږ واده مغاسه وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به وروره جان کړه. تقریبا من یو مینه هم یو نیمه وریجم پخه کړه، ګاونډیان چې د خپل د وطن وو د بل ځای وو، یو شپه هم هغه هم پخه کړه، هغه هم خبر کړه، نکاح مو وتړله، بس واده تیر شو.
چې بیرته وطن ته راغلی که نه، نو دغه کار دې شروع کړو زمینداری دهقاني څنګه دا دومره ګټې چې هغه خپل ژوند پرې روان دی؟
خو چې دغه زمینداری دختر تقریبا ما سره څلور جریبه مځکه هم نه ده، خو تقریبا پاکم څلور جریبه مځکه ده، دوله سره یالاسو